فرجام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد.
سلام ستړي مشه تاسو موږ خاګ لاسادي رادیو لاوري د مخام د مزيګر شپک بچي دی او د خبري مجله کې موز فريد سيال د بهروز دلري په کوربه توپ د خبري مجله درته وړاندې کوو. پیل هم په خبرونه کوو. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې دغه هیواد له بیلابیلو ښارونو د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پاکستاني رسنۍ وایي چې له رسمي ارقامو سره سم تر پرون شنبې پورې له پاکستان څخه 650,190 بې اسناده افغان کډوال ایستل شوي دي. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بې اسناده افغانانو د ایستلو پلان اعلان کړی دی. د پاکستاني رسنیو پر اساس مخکې تر دې چې پاکستان د بې اسنادو کډوالو د ایستلو طرح اعلان کړي، ډېر شمېر افغان کډوال له دې ویرې چې وبنیول شي له پاکستانه ووتل. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هممهاله ویل افغانستان د کال 300,000 ټنه مالګې ته اړتیا لري. د دغه وزارت ویاند همین افغان پرون شنبې د فاریاب د مالګې د کان په پرانیستو غونډې کې ویل افغانستان د خوراک، صنعت او څارویو لپاره د کال 300,000 ټنه مالګې ته اړتیا لري او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار د کان مالګه د زرو کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د فاریاب، پندخوی، قرمقول او دولت آباد له سړیو کې د مالګې د دریو کانونو قرارداد له یو کورني شرکت سره په 40 میلیون ډالر لاسلیک کړ او پرون د دغو کانونو د استخراج کار پیل شو. د پاکستان په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د بارانونو له کبله لږ تر لږه نولس تنه مړه شوي او ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړه شوې دي. ځایي رسنۍ وایي چې په پښتونخوا کې سیندونو او خوړونو د بارانونو له کبله ډک شوي او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې د نورو اورښتونو وړاندوینه هم کړې ده. د خیبر پختونخوا په ټانګ، ګورمل کوټ، بنو، وزیرستان او ډېر اسماعیل خان کې د تیزو اورښتونو له کبله د ځینو خلکو کورونه نړېدلي هم دي. په سند او خیبر پختونخوا کې لږ تر لږه 1 کسان مړه شوي. په بلوچستان ایالت کې هم لږ تر لږه 12 تنه مړه او 230 کورونه ویجاړ شوي دي. بل پر د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ادا کړې ده چې په پنجاب ایالت کې د داعش یو مهم قومندان په شمول درې ترهګر نیولې دي. د دې ادارې ویاند پرون شنبې په یو بیان کې وویل چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جلم او چکوال ښارونو کې نیول شوي دي. په بیان کې یادونه شوې ده چې له نیول شوو کسانو سره وسلې هم موندل شوي. تر دې وړاندې په جولای میاشت کې هم د پاکستان د تروریزم ضد ادارې د پنجاب په بېلابېلو ښارونو کې د داعش ډاته دېرش غړو د نیولو ادعا کړې وه. او د لبنان حزب الله ډلې نن یکشنبې د اګست په څلورم مویل چې د اسرایلو د شمالي ښار بیت الحلل لور ته یې لسګونه راکټونه ویشتي دي. پیران پورې تړلې دغې ډلې ادا کړې ده چې دا لومړی ځل دی چې د اسرایلو دا سیمه په توغندۍ ولي او دا برید یې د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرایلو د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ وویل چې د لبنان له لورې پر بر جبل پر لوري شاوخوا دېرش توغندۍ ویشتل شوې دي. د اسرایلو د پوځ په وینا د اکثر راکټونو مخه نیول شوې ده او بېله دې چې چا ته زیان واوړي په بیت الحلل کې ولیدلې دي. ځینې اسرایلي رسنۍ لکه وایټ نیټ ویلي چې په حلل کې د اورلګیدو یوه پیښه هم رامنځته شوې. بلې خوا لبناني رسنۍ نن یکشنبې وویل چې اسرایلو ته لبنان د جنوب د بلاتا ښار په څنډه کې هوایي بریدونه هم کړي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې را سره د ماتلې واوریدل شي. ایرانی رسنۍ ویلي دي چې افغان ماشومان په ایران کې په سختو کارونو بوخت دي. دا چې ولې افغان ماشومان په ایران کې کار کوي او په څه اندازه دغه افغان ماشومان هلته دي شمیرې څومره دی وړاندې به په دې اړه درته په راپور کې چوسیات ولرو. ننګرهار ته به ورشو او د وروستیو سیلاب ځپلو حال به واخلو.
کوټې ورانې کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشې نه پوهېږو چې وکړو.
ته چې دغه خلکو تر اوسه پورې ولی مرستې نه دي ترلاسه کړي، سره له دې چې ژمنې ورسره شوې وي، په دې به وروسته درته جزئیات درکړو. هند ته به هم ورشو، د هغو محصلینو ستونزې به درسره شریکې کړو چې له سقوط وروسته هلته پاتې دي او د هند دولت ورته ویزې نه ورکوي. مشه دې محصلینو ستونزې څه دي، په دې هم درته تفصیلي راپور لرو. کندهار ته هم ورځو چې هلته د موټر کرایې جګې شوې.
کرایه ډېرې زیاتې جیبي دي، کرایه د 1500 نه تر 2000 پورې د کابل نه تر کندهاره پورې کرایه دي.
دا چې ولې، په دې به هم درته جزئیات لرو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. نور بسالم شته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه. یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبري اژانس راپور کړی دی چې د ایران په کرمان کې نږدې 600 افغان ماشومان په کار بوخت دي. یاد خبري اژانس د خبره د دې ولایت د امه حسیني د عمومي رئیس په حواله کړی ده. کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمن نه دي، او دغه خبره باندې چې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمن نه دي او د کاري ځواک په توګه ورته ګوري. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ولایت کې د مال 602 کارګر ماشومان په کار بوختي، چاته ایرانی او پاتې 540 نوی افغانان دي. یاد خبری اژانس د شنبه په ورځ په راپور کې لیکلي چې د کرمان ولایت د امه حسیني عمومي رئیس علي رضا وحید زاده په یو خبری کانفرنس کې ویلي څو ځلې هڅه کړې د دغو ماشومانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو په ټکو یې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او اندکاري ځواک په توګه ورته ګوري. خو یو شمېر نورو ایراني رسنیو بیا یوازې لیکلي چې دا ماشومان بهرني ادبا دي. موږ هڅه وکړه چې د ایران په کرمان کې په دې اړه له افغان کورنیو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. خو د دغه هیواد له نورو ولایتونو او سیمو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ دي چې خپل ماشومان کار ته ولېږي. د ایران په البورس ولایت کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي سره له دې چې خپل یې همکار کوي، خو د کورنۍ لګښتونه یې ورسره نه پوره کېږي او اړ دی چې خپل 10 کلن او 12 کلن ماشومان هم کار ته ولېږي.
دلته ستونزې ډېرې دي، که ښوونځي وي درس وایي، خو اوس چې ښوونځي نشته یو یې مغازه کې کار کوي او بل یې داش سره کار کوي، د کور لګښت پوره کوي. دلته د کور کرایه ډېره ده، د کور خرڅ ډېر دی، که کار ونه کړي هم نه کیږي.
د ایران په پلازمینه تهران کې یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
زما ماشومان یوې 12 کلن بلې 15 کلن دي. د اقتصادي ستونزو او د دې کډوالۍ له امله زه خپله چې کار کوم نشم کولی لګښتونه پوره کړم، نو اولادونه مې د مجبورۍ له مخې درانه ساختماني کارونه کوي.
د افغان کډوال په داسې حال کې له خراب اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دوی د کار کولو په وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د اګست په لومړۍ نیټه راپور ورکړی و چې په تېره یوه اونۍ کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې د رکوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني ادبا و چې کاري جواز یې نه درلود، چې یو شمېرو یې بیا د ادبا افغانان بللي وو. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو بېلابېلو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شوي، چې اکثره په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشت دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 10 کلن نه وي شوی. د دغه کنوانسیون په 28 ماده کې په ماشومانو هر ډول هغه کار چې دوی ته په روحي، جسمي، معنوي، اخلاقي او یا د ټولنیز پرمختګ په برخه کې زیان ورسوي او په زده کړو کې خنډ رامنځته کړي په رسمیت نه پیژني. د ایران له ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ په قانون کې هم ورته موضوعاتو ته اشاره شوې. د افغانستان د اساسي قانون 43 ماده کې هم چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې نافذ شوی، راغلي چې په ماشومانو د کار اجازه نشته.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو او طوفانونو یو شمېر زیانمن کسان وای، سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنۍ موسسو له لوري ورسره د مرستو ژمنه شوې ده، خو لا هم د سرپناه د نشتون له ستونزې سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو اورښتونو او سخت ورانون کې طوفان نږدې شل ورځې تیریږي، یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپنا پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي، اوسیدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپنا د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسیدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل،
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمي ده، سرپنا نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ دغه غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوئ. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل،
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو. دغلته خلک راغلي ول د کومک وعده وکړې، بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلې ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت له امله د ماشومانو په ګډون د خپلو کورنیو غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د 14 سخت ورښتونو چې بي ساري غلي او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمایي ادارې د شمیرو لمخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر ځانمن شوی کسان وایي که څه هم د سرپنا لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوي، خو په خبرې سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23 د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله 1 کسان مړه شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 22 بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کېږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه ورښتونو کچه له 15 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلو متر پورې ښودل شوی دی.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په افغانستان کې په دریو کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په نمړې شپږ میاشتې کې یوازې د مور له شیدو تغذیه کیږي. د چولې ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې ونې په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیه پاړندې نه خودلې. دغه صندوق د شنبه په ورځ د اگست میاشتې په 3 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي، په افغانستان کې په دریو کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیه د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شانس سپارښتنه کړې چې د ماشوم مانو د خیراتلونکو لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او لوشپګو میاشتو وروسته د نورو غذایی موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې ونې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې و چې ماشومانو ته د خې تغذیه لپاره باید د خزو وضعیت خشي. دغه سازمان د افغانستان څنګه د اگست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي و چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال پر مستکولو کې چې میندې خپل ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوښي او په هر حال کې املاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله ونې هر کال د اگست له لومړۍ نیټې تر 8 نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د املاتړ وچی صندوق یا یونیسف او نور اړوند بنسټونو په املاتړ جوړیږي. یو شمیر افغان میندې بیا شکایت شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکي سمینې چې یو اته میاشتنی لور لري وایي نه کافي شیدې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران یې سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
و اته میاشت کې چې ما لور پیدا شوې ده، لور مې اول میاشت کې مې خېوې شیدې مې خېوې ماشوم پې مړېده، اوس دا یو میاشت دو میاشت کې کې شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټران ته لاړم، بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولی خپلې وړې پنځه میاشتنې لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپله دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی، بلې پنځه میاشتنې، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند مې کار کوي خو سم عاید نه لري، او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کیږي چې شیدې کمې شي، ځکه کمور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي.
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروري دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیایي او پرمختګ لپاره اړین دي.
خغلی حسنزی په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. ډبلیو ایف پی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې دا هم ویلي وو چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوه ملاتړ کولی شي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې ځینې اسرایلي او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ایران او نیابتي ډلې د دوشنبې په ورځ پر اسرایل غچ اخیستونکي برید وکړي. لبنان، اسرایل او ایران ته یو شمېر هوایي شرکتونه خپلې الوتنې ځنډولې. تفسیر اسمت سروان راوړو.
په منځني ختیځ کې د کارکېش له زیاتېدو سره د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو له لبنان څخه د خپلو اتباعو د سمدستي وتلو غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د کارکېش د کمولو لپاره ډیپلوماتیکې خبرې او هڅې دوام لري. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینکام مشر مایکل ایریک کوریلا تېره شپه اسرائیل ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نن یکشنبه د اسرائیل له دفاع وزیر او د پوځ د لوی رئیس سره د ایران د احتمالي بریدونو او دغه هیواد د نیابتي ډلو د حملو په وړاندې د اسرائیل له دفاع سره د امریکا د مرستو د همغږۍ په باب خبري وکړي. د هارس ورسپانې د راپور له مخې اسرائیل او امریکا د توغندوی او بی پیلوټ الوتکو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره خپل فعالیتونه همغږی کوي، او امریکایانو اعلان کړی چې ابراهام لینکن الوتکوونکي بیړۍ سیمې ته لیږلې ده. دا بیړۍ به په عمان سمندرګي کې ځای پر ځای شي. په همدې حال کې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکا، کاناډا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند او اردن هغه هیوادونه دي چې له خپلو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. نن یکشنبه فرانسا له دې ډلې سره یو ځای شوه او له خپلو اتباعو یې وغوښتل چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. دغه راز ځینو هوایي شرکتونو لبنان او اسرائیل ته خپلې الوتنې په موقتي ډول ځنډولې دي. لشتر لژه یوش کوچنیو او لویو لویدیزو هوایی شرکتونو اسرائیل ته الوتنی لغوه کړي، او د نړۍ په هیوادونو کې زرګونه اسرائیلیان اوس هم خپل هیواد ته په ستنېدو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوز راډیو وای په دغه هیواد کې شوي ارزونې شي چې د ایران او د تهران له ملاتړه د برخمنو ډلو احتمالي بریدونه به د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي. په دې برخه کې تر ټولو ډیر احتمال د حزب الله لخوا د پراخو بریدونو په اړه دی. اکسیوس ویپانی هم تیره شپه په یو خبر کې د دو امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دی یاد شوی د ایران له لوري د دوشنبه په ورځ برید اټکل کړی دی. د غزې د جګړې له پیله په تیره بیا د ایران د نیابتي ډلو د دوو مشرانو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د حماس او حزب الله دوه جګپوري چارواکي اسماعیل هانیه په تهران او فواد شکور په بیروت کې ووژل شول. اسرائیل یوازې د فواد شکور د وژلو مسؤلیت منلی دی، خو د ایران چارواکو او حزب الله ویلي چې له اسرائیل څخه به خامخا بدل واخلي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپای اتحادیه لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه هیله څرګنده کړه چې ایران به د اسماعیل هنیه د وژنې په تړاو د اسرائیل پر وړاندې له ګواښونو ډډه وکوي. ښاغلی بایدن چې تل یې د اسرائیل د دفاع په برخه کې د واشنگټن پر نه بدلیدونکي ژمنې ټینګار کړی، بیا بیا ویلي چې د کړکیچ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. له خبرونو ور اخوا
د کابل خریوش میروسیدون کې شکایت کوي چې په افغانستان کې د نه فعالې رادیو غانې او ټلویزیون د دوی له ذوق سره سمې تفریحي او بوختون کې خبرونه نه لري. د چولي تفصيلي حدیث پر دې سناورو.
په افغانستان کې د یوې تلویزیوني خبرونې یو برخه د کابل خارجي نیوسیدون کې نیوکه کوي چې ډیری هغه تلویزیونونه او رادیوګانې چې په افغانستان کې فعال دي خي او د دوی په ذوق برابر خبرونې نه لري، چې له همدې عملې د تلویزیون لکتو او د رادیو لوریدو سره لیوالتیا کمه شوې ده. د کابل خار د ولسمه نه نیوسیدون کې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل
تلویزیون رادیو پروګرام کې د تغیرات راغلي په خوخ برنامېګان درلوده دا سندری دا تفریحي برنامه دا ساتری دا خبر سیا او هیڅ څه پکې نشه فقط ټول سیاسي بسونه دي نو هیڅ د تل خمندان نه دي چې وګوري واوري دي خاطر کوم خوان پکې نشه خلک خوان وخلي ساتي.
د کابل خار یو بل اوسیدون کې مرسل هم ورته نظر لري او پاړه ازادي رادیو ته وایي
برنامه کې فعلا نشر میشه خو اکثرش مطابقه
کوم خبرونه چې اوس پرې کې ډیره د خلکو په خوښه نه دي. اکثرا تلویزیون خبرونه ستړي کوونکي دي، د په خوښه په جالب خبرونه نه لري چې لیدونکو او اوریدونکو جلب کړي. ان زه ډیره داسې کسان پېژنم چې له محوري فلسفه دي بهرني چینلونه ګوري،
از ماورا او نه استفاده میکنن تا چینلای کشور دیگر را ببینن.
د زینو انزوري زو غږی زو رسنۍ مسولین د کابل خار د دې اوسیدونکو له خبرو سره موافق دی، وایي چې د طالبانو لولوري د محدودیتونو فشارونو او اقتصادي ستونزو له کابله نشي کولای هغه ډول خبرونه چې خلک غواړي خبرې کړي. د وی سی مې رادیو مسول چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کابله نوم او غږ پر راپور کې خبر شي، ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت پر تفریحي او د موسیقي پر خبرونو بندیز لګولای خو خلک له دوی غواړي چې خي او جالب خبرونه ولري چې دوی نشي برابرولای. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او د رسنیو کارکونکو هم وایي چې د مهال د خلکو په خوخه خبرونه پر رسنیو کې نشته. خلامل پر رسنیو د طالبانو لولوري فشارونه یادوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مسول سمیا ولی زاده په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محلوب
د مخه فشارونه او محدودیتونه چې د طالبانو لولوري پر رسنیو وسه شوې ته دلمن شوې چې د رسنیو د خبريدونکو موادو په څرنګوالي کې د جمهوریت د وخت په برتله ډیر بدلون راشي. مرغه د خبرونو محتوا کې بدلون راغلی او رسنۍ مجبوره شوې چې ډېر پام وکړي او په وروستیو کې طالبانو هڅه کړې چې د رسنیو د ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایان خبیب الله غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. طالبانو تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي تجمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې رسنیو بیلابیل د پام وړ تفریحي، روزنیزي، سیاسي او د خلکو په خوخه خبرونه وړاندې کولې. د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوس په افغانستان کې چاري درولې د 2023 کال د نومبر په میاشت کې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت دی راپور په خبرولو سره ویلی چې په وروستیو کې په افغانستان کې له 140 ټلویزیوني شبکو څخه واویې تړل شوې دي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوې چې له کابل 1,155 څخه چې په رسنیو کې کار کاوه اوس 4,500 کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې میاشتې په 1 نیټه خپور شو افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړۍ کې یو له بدو هیوادونو څخه ګڼلی دی.
یو شمیر افغان نجونې چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال په هند کې زده کړې کولې وایي اوس په دغه هیواد کې بې برخې کېدي. تفصیل سنا کاکړ نور.
یو شمیر افغان محصلین نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره راغلي وي، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې دي. دغه محصلینې چې 13 کال فارغې شوې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له امله نشي کولی بیرته ستنې شي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. یو زده کوونکی خاطره چې تیر کال د پنجاب پوهنتون د کمپیوټر ساینس له پوهنځي څخه فارغه شوې، ازادي راډیو ته وویل چې د مالی ستونزو او د کار حق د نه درلودو سربیره د ویزې د تمدید په برخه کې هم له ستونزو سره مخ ده.
د محصلی دورې د پوره کېدو وروسته د ویزې اخیستو ستونزې ډېره دي. زموږ ویزې نه تمدیدوي او که یې تمدید هم کړي د دوه یا درې میاشتو لپاره، هغه هم په ډېرو ستونزو. او که د دوه یا درې میاشتو لپاره تمدید هم شي، یوه میاشت یا پنځه ویشت ورځې وروسته مو ویزه راځي.
نوموړی زیاته وی چې له لوړو زده کړو فارغ شوي زده کوونکي په هند کې د کار حق نه لري څو وشي کولی د خپل ژوند نګښتونه پوره کړي. یوه بله افغانه روما محبي چې دوه کاله وړاندې د هند له پنجاب پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه فارغه شوې وایي چې دا دوه کاله یې له ډېرو ستونزو سره تیر کړي دي.
هغو افغان محصلینو چې خپل زده کړې پای ته رسولي په هندوستان کې بند پاتې دي، نه افغانستان ته تللی سي او نه کوم بل هیواد ته. پیسې نه لري چې د کور کرایه ورکړي، د ویزې ستونزه لري. زه خپله هم له جنوري میاشتې راهیسې ویزه نه لرم. یو ملګري ته مې خروجی ویزه ورکړه.
یو بل افغان پیغله چې نه غوړي نومي په راپور کې واخیستل شي او تیر کال د کالیکټ پوهنتون څخه فارغه شوی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې وخت کې ښځینه او نارینه زده کوونکي دواړه له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
به خواست ما از دولت هند است که شرایط ما را هم مد نظر بگیرند و ایره درک داشته باشند که ما از سرین افغان
بخواست. زمان خوختنه ده هند لدولت خداده چی زمان شرایط ده پا پامکیونی سی پا زنگری توگه دنجونو چی پا افغانستان که دکار او ازدکر اجازه نلری. لگ تر لگه ده هند دولت ده حقوی تا ده تحصیل ده دوام زمینه برابر کری او حقوی تا بورسی ور کری.
راپور کې مو اوریدل چې افغان نجونې په هند کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي. اوس هم کندهار ته ورځو چې د کندهار د مسافرونکو موټرو د کرایې نرخ لوړ شوی دی. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې د دغې کرایه دې کم شي. ورځو سیمې ته به ډېر نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه د چیل لدې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وايي د مسافرونکو شرکتونو او کوچنی موټرونو د ټیکټ بیه ډیر لوړه ده او دوی نس کولای په لوړه بیه ټیکټ واخلي.
د دلیل لري کرایې لږ پورته دي. باید چې دا غزمو ځکه نظام باید خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک ساغه ډېر مجبور دي غټ کرایې وسنه لري. باید د کرایې کمی سړي لار ده.
احمد شاه او احمد لا چې دوه نور مسافر دی وايي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلار ډیره خراب ده نو کرایې مخامخ څه جګیدي نو دا وس افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایې دي.
کرایې ډیرې زیاتې جګیدي. کرایې 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي. دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې ډېر مشکلات رامنځته کیږي او نیمه لاره چې دا ټوله خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړی کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یوه لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پیټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد کښته سو، مطلب یې لوړ سوله. نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا دغه حق الخدمت یا کرایې ته تغییر ورکوي او نور په عادي حالاتو کې دی. مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی، بیا نرخنامه ورته ټاکي، دغه د کرایې لایحه ته تغییر ورکوي. که چیرې تیلو تغییر خوړلی او که تیلو تغییر نه و خوړلی، عادي په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
تاسیز مخک لازده رادیو نوری و استاسد رادیو خبرونی چلر ویش ساعت دوام لری لدی سر بیر تسکواله شیز آزد رادیو پر طول نیز رسنه و هم در سر تعقیب کری. در بختو خبری مجله پای تره و رسیدو دری خبری مجله با در تاز ما همکار جاوید فیزی ولنده کری. فیزی سپس داره مشیب خیر اغلی.
بسیار تشکر فریده جان، سلامت باشی. شنونده عزیز سلام بر شما، خسته نباشین. ساعت 5:30 عصر